السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سر ویلرو خو اول خبرونه لا ګل ایاز نه
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سره ټکی د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ دزو کې 15 کسان ژوبل شوي. په سوات کې وسلوال د امن کمیټې یو غړی وژلی او د تحریک انصاف ګوند مشر عمر خان وایي د دسمبر پر 18مه باندې خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی د ماتولو نیټه اعلان دي. دا خبرونه تفصیل د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستانی فوجانو او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ دزې شوي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. په بلوچستان او چمن کې ځای سرچینی نن د دسمبر پر 15مه پر ماسپخین د ډزو په اړه زد او نقص معلومات ورکوي. د بلوچستان په چمن کې ځای خبرلارن مشرل ته ویل چې پاکستانی سرتیرو پر ډیورنت کرخه هغه ازغن تار بیا غزاو چې سو ورځې مخکې قاچاګبرو مات کړي وو چې ور باندې ډزې وشوي. خو په قندهار ولایت کې ځای سرچینو مشرل ته ویل چې طالبانو سرتیرو د دسمبر پر 15مه د سپین بولدک په شیرو اوبو کې پوستا جوړوله چې د ډیورنت کرخي له هغه خوا ورسخه ور باندې ډزې وشوي. د سرچینو په خبره د چمن او سپین بولدک لار تک راتک لپاره خلاص ده. د طالبان حکومت او بلوچستان کې چارواکو د پیخي پاړه رسمن سند ویلي. د خبر پښتونخوا په سواد کې پرون د امن کمیټې په خوانې غړي ګل محمد او وډل شوی دی. د سواد د پولیسو مشر شفیع الله پرون خبرلارو ته ویل چې د چارباغ په اشر بن سیمه کې مازیګر محل نه معلومه وسلوالو ګل محمد لخپل کو سره نږدې ویشت. نو مورچا د کړه چې د پیخي پلټنی او د وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړی دي. د دې بریډ ځمواري لاچا نه د منډلې په چارباغ کې د سپتمبر پر 14مه هم وسلوالو د عمل کمیټې یو بل پخوانی غړی محمد شیرین هم وژلی وو. د هغه د وژنې ځمواري نه قانونا تحریک طالبان پاکستان اډلې منلې وو. د شمالي بلوچستان چارواکي وایي د پرون په میرامشا کې د پوز په قافله په ځانمرګي برید کې یو زایتان او یو فوزی وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان نن مشال لیتو ویل چې د میرامشا په سرګردان څلور لار کې شوی په دې ځانمرګي برید کې یولس ولسی وګړي او څلور فوجان زخمیان شوی دي. د دې برید ذمہواري لا چاند مندري ولس مشر عارف الوی او وزیر اعظم شهباز شریف نن په جلا جلا بیانونه کې د برید غندنه کړي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف د سختې کاروایي خبره هم کړې ده. د دې مخکې د نومبر پر 10مه په میرلی کې د فوز په قافله ځانمرګي برید شوی وو چې پکې شپږ فوجان زخمیان شوی ول. د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي پاکستان باور لري چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د فعال رول لاري امنیتي مسلې په موثره پروم نه توګه ختمول شي. نو موري پون په ټوئیټر باندې لیکلي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د غونډې پر مهال په خپل وینا کې دا هم ویل چې دا د امنیتي شورا ځمواري د چ په نړۍ کې امن پر ځای وساتي او امنیتي ستونزو ختمول لپاره دی کار وکړي. بلاول بټو زرداری د دسمبر 14مې څخه تر 20مې پورې د امریکا په سفر دی. ټاکل شوی چې اخبار نن په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د جی و او یا او چین ډلې ته هم وینا وکړي. په دې غونډه کې بعد ابو هوا بدلون لړکی د شو پرمختګونو په اړه بحث کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی او د ماتولو نیټه به د دسمبر پر 18مه اعلانوي. نوموړي پرون په ویډیوي وینا کې ویلي چې هغه به د اسمبلی او ماتولو د نیټې اعلان د لاهور په لیبرټي څلور لار کې د جلسې پر مهال کوي.
چکل موږ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړو له هغې ووزو نو د انتخاباتو په اړه به اعلان کوو. د دې سربیره چې زموږ په قومي اسمبلی کې کوم 123 یا غالبا 125 غړي دي د هغوی استعفاګانې لا هم دوی نه دي منلي. نو موږ به د اسمبلی دننه ورزو او له سپیکر به غوښتنه کوو چې دا ومني.
عمران خان غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ژر تر ژره عام انتخابات وشي. خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ اطلافي حکومت په وار وار ویلي چې انتخابات به په خپله ټاکل شوې نیټه کېږي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا د ښځو لپاره له کمیشن څخه د ایران د ایستلو په حق کې رای ورکړې دي. دا رایه چونه د ایران کې د ښځو په مشرۍ د احتجاجونو پر مهال د حکومت د ظالمانه کاروایانو پر سر شوې ده. د امریکا لخوا د راوړل شوې پریکړه لیک وروسته د اقتصادي او ټولنیز شورا 19 غړو د ملګرو ملتونو د ښځو لپاره په کمیشن کې د ایران د 2022 نه تر 2026 کال پورې د غړیتوب ختمولو په حق کې رائے ورکړې دي. وروسته خبر د فوتبال د قطر په دوحه کې د فوتبال نړیوال جام د دویم سیمی فائنل لوبه کې بیګا فرانس مراکش ته ماتې ورکړه. فرانس دوه ګول نه کړل خو مراکش یو ګول هم نه کړل. د فوتبال فائنل به د دسمبر پر 18 یعنی اتوار په ورځ د ارجنټینا او د فرانس ترمنځ وي. دا د مشالو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګولایا سرتب وړاندې کړل. تاسو خبرونه کوم اوریدل د سواد په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو دامن کمیټه په خواني غړي ګل محمد وژلې دي. پولیس وايي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د بریج مواري لا جنته منلې. تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان شریک کړی دي.
پرونو مازیګر د چارباغ سیمه د او دغې لری پرتا سیمه د اشاربند کله ده. د کی چې دنه پولیس وای چې ګل محمد نومي تند چې اغا د خپل کور مخ ته ناسرګند وسلوالو وجلې ده. وروسته چې دغه وسلوال تخته باندې چې دنه کامیاب شي دي. پولیس وای چې کوم چې د سوات پولیس مشر د ډي پی او شفیع الله هغه یو بیانیه جاری کړي چې څنګه وروسته په سمدستي توګه د چارباغ نه چې دنه دغه سیمه ته پولیس دستا لګل شوې ده او دغه مقدمه چې دنه درج کړې شوې ده او دغه سیمه کې د بیگانه تر دې دمه پورې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن چې دغه روان دي. دا کم کس چې وجه شوی دی یادونه ورده چې د پخوانی د وی ډی سي ممبر و چې دلته وته د امن کمیټې غړی وي یعنی ویلیج ډیفنس کمیټې. یعنی کله چې په سوات کې حالات خراب وو دا ځای په ځای جوړ شوی وو او دې کې به چې دغه کمیټیانو غړي چې د حکومت سره او د سیکورټي ادارو سره د وسلوالو په ضد باندې مرستې کولې او بیا به چې دنو ساتنه هم کوله. د خلکلو د نه وړاندې د ستمبر میاشت کې محمد شیرین نومي تن هم په دغه چارباغ سیمه کې په ډزو وجلی شو او د هغې چې دنو ذمواري بیا وروسته د وسلوالو چې کومه ډله ده تحریک طالبان هغه منلی وه. هغه ویلي چې داکې ورکړې وه چې دغه کسان زموږ په ضد باندې حکومت سره مرستې کړي دي. تېر بعد چې په سوات کې د امن دپاره وخت په وخت مظاهرې وشولې. البته داسې په ستمبر په میاشت کې یو بله پېښه هم شوه چې پای کې د بی ډي سي یو بل ممبر بابالی بمی چاودل شو ادریس خان هغه د تحصیل قبل په کوزه باندې کې شو او دغه سره اته کسان چې دنو په پای کې شه وجلې شو سپکه دغه ساتونکو.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پرون د پوز په قافله ځانمرګي بریچ شوی چې پکې یو پوز یو عام وګړي وژل شوی دي. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې د سلورو سرتیرو په ګډون 15 کسان زخمیان شوی دي. د عملی ذمہواری لاچا نه د منلې. تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې اورو.
د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان او امنیتي ځواکونو افسرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 14 میرامشاه سرګردان چوک کې ځانمرګي بریدګر خپل موټر سایکل له فوزي قافله ګاډي ته وجګړه وو چې یو ځایي کس سید افضل او یو سرتیری ووژل شول. یو ولسی وګړي او سلور نور فوزیان یې ټپیان کړل. ځایي خلک وایي چې سید افضل د غلطه په یو خونځي کې خپل ماشوم د رخصتي انتظار کولو چې ځان مرګي برید وشو. د نوموړي او دغه ماشوم زوی چې په خونځي کې د رخصتي پس د پلار د راتلو په تمناس لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو خپور شوی په دې عکس باندې تاوته بحثونه روان دي او سیمه کې د امنیت شعارونه پرې لیکل شوي. د میرامشاه در پاخیلو سیدونکې حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي برید کې وژل شوی سید افضل به روزانه خپل ماشوم خونځي ته بوتلو خو پرون د زوی په انتظار کې ولاړ د ځانمرګي برید ښکار شو.
د سید افضل به سهار خپل بچی سکول ته بتل چې سکول به چټی شو بیا به کور ته راوستل. خو هغه بچی په سکول کې په انتظار و چې بابا به راځي خو بابا را نغللو. بابا یې دلته په خودکش حمله شي همیشه د پاره د دې دنیا نه لاړو. نو مونږ همیشه د دې درخواست کړې دي چې خدای د پاره مونږ په وطن کې امن غواړو. نو سپیورټی ادارې ته پکار ده چې د امن بحالۍ د پاره سکلک ګامونه پورته کړي.
د برید زمواري لا چا نه دی منلې، خو حکومتي چارواکي وایي چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر وسلواله ډلې فعال دي. د نومبر په لسمه هم شمالي وزیرستان میرعلي نورک سیمه کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید شوی و چې شپږ امنیتي سرتیري یې ژوبل کړي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه اتم ځانمرګي برید دی چې د فوز پر قافلو تر سره کیږي. دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر په 28مه په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ، او په دې توګه یې هغه دواړخي زور بنمات کړ چې د روان کال د جون پر لومړۍ نیټه تر نامعلومه مودې پورې غځېدلې وو. د خیبر پښتونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومتونو او فوزی چارواکو په وروستیو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې وسلوال منظمې دوته نه پرېږدي، پر ضد یې اقدامات کوي او د صوبې امنیتي وضعیت نه خرابوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وفاقی شرعی عدالت د نرخزیانو د استحصال د مخنیوي لپاره حکومت ته نوټیس ورکړی او امر یې کړی چې د ډسمبر په 15مه د عدالت ته رپورټ ورکړي چې د نرخزیانو ماشومانو شمیره په پاکستان کې څومره ده او د دوی د حفاظت لپاره حکومت کوم قسمه ګامونه پورته کړي دي. د ډسمبر په 14مه عدالت په خبرو کې ویلي و بدبختي دا ده چې نرخزیان ماشومان د خپلو کورنو لخوا هم د ظلم ښکار کیږي او ټولنه هم استحصال کوي. د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د اتحادیې مشر فرزانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د نرخزیانو په ژوند کې د ورپېښو مشکلاتو په اړه خبرې کړې دي. شانواز ترکزی نور معلومات راکوي.
وفاقی شرعی عدالت ویلي پاکستان کې د نرخزیانو ماشومانو حالت د ټولنې په مخ یو داغ دی. عدالت په خپل ابزرویشن یا خبرو کې دا هم ویلي ریاست ذمہوار دی چې د دغه شان ماشومانو حفاظت وکړي، داسې نه چې جرم کوونکو ته آزاد پرېږدي او هغوی استحصال وکړي. په ډان اخبار کې په 14 دسمبر د چاپ شوي یو رپورټ تر مخې په 14 دسمبر د عدالت مشر جد سید محمد انور او ورسره ناست جسټس خادم حسین شیخ د نرخزیانو د یو مقدمې د اوریدو په دوران دغه خبرې کړي. عدالت په خپلو خبرو کې دا هم ویلي دا ډیره بدبختي ده چې دغه نرخزیان ماشومان د خپلو کورنو لخوا هم نه قبلېږي، نو بیا دا نتیجه راځي چې دوی د کریمینل زمانه ورانکارو د زورونو ښکار کیږي.
مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د اتحادی یو مشر فرزان ریاض نه پوښتنه وکړه نرخزیانو ماشومانو سره په خپلو کورنیو کې چلن څنګه کیږي.
کله چې هغه د پګواتو کاډو شي او هغه نه پالیش لګي هغه لپټ پسرای نه هغه ټایم نه چدي نو دا هغه په کور کې واړو تا کول چې دې نه دا هغه په نصیب شي تر هغه پورې چې دې نو دې سمې خواږه خواږه سره چې دې هغه سبيګینا هغه مجبور شي هغه د تکی راشي.
د عدالت په خبره د نرخزیانو د حقوقو د خوندیتوب قانون 2013 کې په شپږمه الف ماده کې ترګند ده حکومت او د بشري حقوقو وزارت پابند چې د نرخزیانو ماشومان په تحفظ کوي، د دوی د بیا بحالۍ لپاره به کار کوي، علاج که سموي او که نفسیاتي یې هم د حکومت ذمہ واری ده. فرزاناریا زیاته کړه د ماشومان تحفظ خو هیڅ نه کیږي، ولی د لویو نرخزیانو سره هم ډیر ظلمونه کیږي ځکه کورنۍ نه قبولوي او ټولنه یې استحصال کوي.
څوک د غیرت په نوم قتل شوی دی، څوک چې دینو هغه خپل دوستانو قتل کړی دی، څوک چې دینو هغه یو ګروپ دی هغه قتل کړی دی، او دا هغه تعداد چې دینو درې اتیا خواجه سره چې دی دا قتل شوی دی، او د 2009 چې دینو دا تشدد درې په د وختو خړلو پته غشتو د ذل بدر کولو دای فایاري او تر اوسه پورې پدې کې چاته هم سزا ملو شوې نه ده.
د نادرام حکومې د معلوماتو سره سم پاکستان کې 11,000 او 300 نرخزیان دي. دغه معلومات 2019 د سرشمیرنې په دوران خبره شوه. خیبر پختونخوا کې خودلی دغه ته 1,400 نرخزیان دي. خود فرزان ریاس پوینا چې اواز په خیبر پختونخوا صوبه کې د 500,000 نه زیات خواجه سره او یا نرخزیان شته، خو د ځین وجوهات خپل ځانونه د نادرام حکومې سره نه رجسټروي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنوي سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړي شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 1550 او 15015 کیلو هرتز. مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 2113 15015 او 10880 کیلو هرتز.
پاکستان د 3 نومبر راهیسه د نورو قرضو لپاره له نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د زر مبادلې ذخیرې ورځ تر بلې کمیږي او اقتصادي ستونزې لا نورې زیاتې شوې دي. د خزانې پخوانی وزیر مفتی اسماعیل او ځینی شنون کې وایي چې د پاکستان د دیوالیا کېدو خطر لا زیات شوی دی، خو بیا د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار دا خبره ردوي او وایي چې د هیواد د دیوالیا کېدو هیڅ ګواښ نشته. د نیاز علی خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د دسمبر په 14مه د شخصي جیو ټلویزیون سره په یو پروګرام کې یو ځل بیا ویلي د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو د هیواد د دیوالیه کېدو خطر نور هم سیوا شوی دا. مفتا اسماعیل په خپلو خبرو کې ویلي وو
بالکل
زدا ګڼم چې موږ چې په کومه لار روان یو دا موږ د دیوالیه کېدو په اړه خوځي. د دیوالیه کېدو خطر نور هم سیوا شوی دا. که په دې وخت کې نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره روان پروگرام وزنډیدو نو بیا به نور مالیاتی ادارې هم د پاکستان سره مالی مرستې ونکي او له هغه رستوا پاکستان څوک هم د دیواله کې دوه سخه بچ نکي.
پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا.
مفتا اسماعیل دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او د خزانه وزیر اسحاق ڈار بیا بیا ویلي چې هیواد د دیواله کې دوه هیڅ خطر نشته، د هیواد اقتصاد په خلوري روان دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه او شنن کې هم دا خطر غنی چې هیواد د ودی اشاره خندي او په هیواد کې د ډالرو سخت کمی دی او پانګوال پانګونی ته تیار ندي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای پاکستان په بنیادی توګه د اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی او اوس د حکومت په پالیسو ده چې هیواد د سخت اقتصادي حالاتو څخه څنګه وباسي.
پاکستان چې د وخت کې کم معاشي مشکلات دي نو پاره کې د ډیفالت خطر شته. بهرحال پاکستان سره حکومت سره مختلف آپشنز هم دی او پاغه آپشنز باندې کارم کوي. هغه کې IMF سره خبرې روانې دي او بیا نور ملک دوست ملکونه چې دی هغه سره هم کوشش کوي چې دا هغه کم قرضونه دي چې هغه ریشیډول شي. اوس دا د حکومتي پالیسیانو باندې دا چې هغه ځان د دې ډیفالت د دې خطرې نه څنګه وباسي. خو بهرحال دا خطرات موجود دي.
بلخوا حکومت ډالرو د کموالي لامل سوداګرو ته د بهرنو سوداګانو د پاره د بانکونو نه ډالر ورکول بند کړی دي او بهرنۍ خساري د کمولو هڅې کوي. خو په هان وایي که حکومت د بهر هیوادونو سوداګان نه راغواړي نو د دې سره په هیواد کې د نور ستونزو خطر ده. په پیښور کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین وایي چې پاکستانی بهرنۍ زر مبادله ذخیره روز تلبري غورځيږي.
پاکستان اکانومي حالات د ټیم کې انتهائی نازک دي ولې چې یو سټینډرډ دی او داغه مطابق ایٹ لیست درې میاشتو امپورټ بل برابر دا چې په یو ملک سره ریزرو پراته نو هغه ته موږ سټیبل وایو. په پاکستان په دې ټیم کې لیس دین بلکې لیس دین 1.5 منت لکه 6.5 بلین ډالر زموږ ریزرو پاتې شو چې موږ په امپورټ باندې تقریبا بین لګولې دي. داغه په وجه یو طرف ته خو زمونږ ریوینیو خساره هم کیږي او بل طرف ته زمونږ پروډکشن چې دی ډېر زیات متاثر کیږي. پروډکشن متاثر کیږي داغه جابز متاثر کیږي غربت کې اضافه کیږي او دا شانتي نور ډېری خبرې دي.
په عین وخت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوه مزمل اسلم بیا وایي چې حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو لپاره روپۍ نشته. د بهر هیوادونو نه د ویانو او نور ضروري خام مال او سوداګانو لپاره هم ډالر نشته. نو دیوالیه کې د نور ستوي موږ دیوالیه شوی یو خصوصو کې منینه او یوازې اعلان کول پاتې دي. که څه هم پوهان موجوده اقتصادي حالات د خطرې وړ غنی خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د خبرې ردوي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د دسمبر په 14مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کې یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان د دیوالیه کېدو هیڅ خطر نشته. زه دا وایم چې په تیرو دو میاشتو کې وزیر اعظم ډیر لوی فیصله کړې دي. څوک چې وار په وار دا وایي چې هیواد دیوالیه کېږي دغه خلک د پاکستان خیر نه غواړي. موږ تیره اونۍ یو ارب ډالر قرض هم بیرته ورکړې دي. دا سه هیڅ وجه نشته چې پاکستان به دیوالیه شي. اسحاق ڈار زیاته کړی چې پاکستان ته پراتلونکو یو کال کې 21 ارب ډالر قرضه بیرته ورکول دي او تجارتی خساره شاوخوا 10 ارب ډالر ته نږدې ده. پاکستان ته د دې لپاره 1.5 ارب ډالر پکار دي او د دې بندوبست په هم وشي. اسحاق ډار دا هم ویلي چې سعودي عرب نه د اضافي رقم ترلاسه کېدو لپاره خبرې روانې دي او هیله لري چې چین او نور دوست هیوادونو څخه به هم پاکستان ته مالی مرستې ملو شي. بلخوا په عین وخت کې ایشیایي ترقیاتی بینک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د سیلاب وروستو د پاکستان د اقتصاد وده نوره غورځېدلې ده او پاکستان د سریلانکا نه وروستو دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته ګرانی ده پکې او په راتلونکو وخت کې د پاکستان روپۍ نوره غورځېدو سره په هیواد کې د ګرانۍ سیوا کېدو هم خطر ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزي سټیټ بینک 13 اونۍ ویلي وو چې په روان مالی کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرحه 3% وه، خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې ګرانی 3% ته رسیدلې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو تور پورې کړي چې پوز په سپین کمر تبه سیمه کې ل خپل ځایونو سره نږدې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو پرې کول پیل کړي دي. خو د سیمې د ځنګلاتو محکمې مشر ویلي چې د ځنګلونو د وهل کېدو په پلټنې کوي. بلخوا په سیمه کې پوځي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې یې پوز د خپل کلو چک پوسټونو سره د ځنګلو په غیر قانوني طریقې سره کټایي شری کړی دی. په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید ویایي
دا ونه په کټکاوی هغه خلک په دا مجبور کړای دی مشته د دغه نه خاطره دو. نو د سپین کمر چې کیند ته د ګیرتای د دغه سره د دې کلینا ډیر لره
شیرزادہ مسجد چد پاکستانی پوزی چارواکیو پوینا مقامی خلکو د سپین کمر تبئی کلک جنگلو غیر قانونی طریقے سارا کٹائی راونا کڑی دو
دغا غار دای تصور طرف اپ تزرینا ونه ختم کڑی دی. خدا صرف د دغیو تابع چک پوس خدا سے چوک سے کاروان مانزا دو اسمان مانزا دو بوسپا ولا چین تنگاڑی چک پوس تای چچیره ها دوانی رسدو لیا چک پوس تا لیا بیرګر دای دغه سارا ها خوا دی خوا چ سورا ها ونه دی دغه ټوټل ختم کړي
دی. ماکین سیمینا د ملی جمهوریت غرزنګ گوند غړای شریار مسجد ویای چ ماروبی کلیک هم پوزی چارواکیو د روډ سرا ونه د سکیورټی پنوم کټ کړی دی.
د میجا ذاتی چکیم د روډ سرا ونه وی اغا چکیم د اف سی 22 بن کیم کمان و اغه د مشکلی ته ول چې تاسو دا ونه وایست. نو دا خبره به میجا دنه کسونه ورته چې را دا خو دا ونه وال دا خو ډیره باده خبره دو. نو د ونه د سکیورټی سره څه تعلق دی کنه؟ ونه خو د وطن خوشل ولای دی. نو بهرل اغا ونه بیا د خپل کټ کړی وی.
مشال ریډیو چې د سپین کمر تبای کلیک شه د ځنګلو وهلو خبره د سویلی وزیرستان ځنګلات محکمې مشر سلیم مروت مخې تکشیش وا د اغوی زو په دا رنگ وا
پاکار می شو یا مطلب اف سی شو یا مطلب نور لا انفورسمنت ایجنسی شو اخو د فارست پروټیکشن کې ډیفینیټلی چې موږ ته ریکوست کو تاون را سره کوي. په هر حال تاسو چې د کومه خبره وکړه یا با فایروډ د پاره دوی خپل ضرورت د پاره کټای کړي چې ځنګل اونرز دوی دي فارس ڈپارٹمنٹ نہ دیکھا نا لوس چی تو اونر یہ او سی او کست توائی جیر دار تا کٹ کا کنا نو تخ پر خپے خو پخپلا نہ کٹ کے کنا خو بہرحال دا سپین کمر تا بی وز لگ اغه کوم د خپل فیلڈ سٹاف نه تحقیقات کوم چې دی ماته رپورٹ دی راک
دے سویلی وزیرستان او سی دن کے دا هم او ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د جنگلات محکمه چارواکی دا د دوی پسیمک شه په غیر قانوني طریقې سره د جنگلو راونه کټای مخنیوای دا ضرورت کی. اشتیاق ماسید، ماشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي وای پنړې کې دا وخت کڼ شمیر خبریالان د خپل کار په سر بندي دي. سی پی جی د دسمبر پس ورلسم ویلی چې په تیرو دیرشو کلونو کې دا وخت خبریالانو د بندي کېدو سطح تر ټولو زیاته ده. سازمان د هغو هیوادونو یو فهرست خپور کړی چې تر ټولو زیات خبریالان پکې نیول شوي دي او تر شا یې علتونه هم ښودلي دي. په فهرست کې په سر کې ایران دی چې ګڼ خبریالان دا وخت په جیلونو کې قید دي. سی پی جی په افغانستان کې هم د خبریالانو د خراب وضعیت ذکر کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي وای په نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیره په تیرو دیرشو کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ تر ډسمبر پس ورلسمه د هغو هیوادونو ذکر کړی چې خبریالان پکې بندي کیږي او ورسره سم یې د زنداني خبریالانو شمیرې هم خبرې کړې دي. د سی پی جی راټولې کړې شمیرې ښایي چې د 2022 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیر 323 سازمان وایي دا د 2021 کال د شمیرو پرتله 40% زیاتوالی ښایي. د خبریالانو د خوندیتوب سازمان وایي چې په ایران کې تر ټولو زیات یعنی 25 خبریالان بندي دي. سازمان وایي په هغه هیواد کې په سپتمبر کې مظاهرې پیل شوې چې انتظامیه یې خلاف کاروایی پیل کړه. ایرانی انتظامیه د مظاهرو د پیل راهیسې 9 خبریالان نیولی دي چې 22 یې ښځې دي. دا مظاهرې د یوې 22 نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوې. هغه تر دې 3 مخکې د ایران گشت ارشاد په نوم اخلاقي پولیسو د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. امینی د پولیسو په حراست کې بے هوشه شوې وه او بیا په هسپتال کې مړه شوه. چارواکو د هغې د مړینې لامل د زړه ودرېدل بللی وو. د آزادې اروپا ریډیو د ایران څانګې خبریالې حنا کاویانی د ڈسمبر پس ورلسمه مشال ریډیو ته ویل چې په ایران کې د نیول شو خبریالانو شمیر په تیرو 3 کې زیات شوی دی. هغې وویل چې ډیر خبریالان یوازې د مظاهرو د رپورټ کولو په سر نیول شوی دي.
د 2 جرنالیسټ دټ ایم ټاکینګ اباوت نیلوفر حمیدی ان الهه محمدی هاف بین
دوا خبریالانی نیلوفر حمیدی او الیه محمدی د 3 راهیسې بند دي. دا له هغو خبریالانو څخه دي چې د جدي جرمونو له تورونو سره مخامخ دي. که په دوی په عدالتونو کې تورونه ثابت شول نو سختې سزاګانې ورته ورکول کېدې شي. خو موږ وینو چې دغه عدالتي کاروایان شفاف نه وي. نیول شوي کسان اول په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي چې هلته ترې سختې پوښتنې ګرویژنې کیږي. هغوی په جسماني او ذهني توګه ځورول کیږي.
Through excruciating interrogation sessions.
ایرانی حکومت ویلی دی د مظاهرو پر مهال یې د هغو کسانو ضد کاروایی کړې ده چې تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته لمن وهي. سی پی جی ویلی چې تر ایران وروسته زیات خبریالان په چین، میانمار، ترکی، بیلاروس او هغو هیوادونو کې نیول شوي دي چې استبدادي حکومتونه د مطبوعاتو د خاموشه کولو لپاره طریقې کاروي. د سی پی جی مشر جوډی ګینز پر کویل چې په جیلونو کې د بندي خبریالانو ریکارډ کچه یو بحران دی چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ کمیدل ښایي. نوموړی په دې اندېښنه نو خودله چې د واکدارانو د احتساب په برخه کې خبريالي د غلي کولو لپاره حکومتونه تر کومه حد تللې شي. سازمان ویلي چې حکومتونه د انتقام لپاره په خبريالانو بے بنیاد تورونه لګوي او خبريالانو ته د سزا ورکولو لپاره قانون سازي کوي. هغه نه حکومتي سازمان وایي چې د 2 کلونو تر ځنډوسته په لومړي ځل په افغانستان کې چارواکو 3 خبريالان زندانونو ته اچولې دي. د کمیټې په خبره د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان رسنۍ له جدي خندونو او محدودیتونو سره مخامخ مخشوی دی. د ساوت ایشیا فری میډیا اسوسییشن د افغانستان د چارو مشر بومیا زیا د ډسمبر پس ورلسمه مشال ریډیو ته ویل د سی پی جی پر رپورټ کې هغه مشکلات سم نه دي بیان شوي چې په افغانستان کې داوه خبریالان له کوم ستونزو سره مخامخ دي. د 2021 کال په اگست کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو لګڼو شخصي رسنو سره نړیوالې مرستې ودرېدې او دا راز د اقتصادي وضعیت خرابوالي له وجې سوداګریزې خبرتیاوې کمې شوې. له دې پرته د طالبانو حکومت هم پر رسنو یو شمېر محدودیتونه ولګول. دا هر څه په غیبات کې د لسګونو رسنو د تړل کېدو باعث شول. د طالبانو حکومت د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د آزادۍ ریډیو د اف ام خپرونې بند کړې او د آزادۍ او مشال ریډیوګانو د منځنۍ سپو ټرانسمیټرونه هم وتړل. خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په هیواد کې یې رسنۍ تر هیڅ فشار لاندې نه دي راوستې. د خبریالانو خوندیتوب کمیټې په رپورټ کې راغلي دي چې د جورجیا نوم یې په لومړي ځل د بندي خبریالانو په کلنی رپورټ کې اچولی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې 131 کیسونه داسې دي چې خبریالان د کوم مشخص تور پرته په جیلونو کې بندي دي او تر اوږده موده قانوني کاروایی نه کیږي. سی پی جی هغه حربې بیان کړي چې د خبریالانو خلاف یې حکومتونه استعمالوي. په دې کې د شپې مهال چاپی د خبریالانو د کار سامان ضبطول او د کار کولو اجازت نامې منسوخول شامل دي. سازمان د روس ذکر کړی دی چې په یوکرین د یرغل وروسته په خبر ورکولو قطغنونه لګولي. سازمان ویلی چې په ایران، عراق او ترکی کې د کورد خبریالانو نیول کېدل او ورسره چلند دا څرګندوي چې د دغو خلکو مسلسل زورونه روانه ده. سی پی جی وای په اروپا او منځنی ایشیا کې د رسنو ازادي تر ګواښ لاندې ده. د ایران سربیره مصر او سعودي عرب د نړۍ په هغو لومړیو لسو هیوادونو کې راځي چې زیات شمیر خبریالان پکې بند دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو ته مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس په لنډو سپو باندې واورئ. 2110 15 او 15 کلو هرتز د ماسپخین درې نیمې بجې شوي دي. یو څو مهم لنډ خبرونه: د چمن او سپین بولدک ترمنځ پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو د ځواکونو ترمنځ ډزې شوي دي چې پکې د یو ماشوم په ګډون 15 وګړي ژوبل شوي دي. په بلوچستان او چمن کې ځایي سرچینې د ډسمبر 15 په ماسپخین د ډزو په اړه ضد او نقیز معلومات ورکوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې پرون د امن کمیټه پخوانی غړي ګل محمد وژل شوی دی. د سوات د پولیسو مشر شفیع الله پرون خبریالانو ته ویلي چې د چارباغ په شاربند سیمه کې مازیګر مهال نامعلومه وسلوالو ګل محمد له خپل کور سره نږدې وویشتلې. د دې برید ذمواري لا چا نه ده منلې او د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د ډسمبر په 14 په میرامشاه کې د پوځ په قافله په ځانمرګي برید کې یو ځایتن او یو پوځي وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د میرامشا په سرګردان سلور لاره کې شوی په دې ځانمرګي برید کې 11 وګړي او سلور پوځیان زخمیان شوي هم دي. د دغه حملې ذمواري هم لا چا نه ده منلې. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس ښخ شوي دي. د هفتوار پروګرام سروې چې پکې مو له پښتنې فعالې وګما فیروز سره خبرې کړې دي. اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زملی ها میرزاده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې وګما فیروز میلمنه ده. وګما د خزو د حقوقو مبارزه ده او د تور سرو صادر پنوم د وی غیر سرکاري ادارې مشري کوي. هغه ته د خپل کار په سر روان کال یو نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. وګمې د مذهبي ازادۍ یا مذهبي روادارې پاړه د وړو فلمونو په یو سیالي کې رومبه پوزیشن حاصل کړو. غدام بیلابلو سماجی پتیره د خزو د مسلو پوړاندې کار کوي او د تھیټر یا سټیج ډرامو لاري په دغه مسلو رڼا اچوي. هغه یو سوشل کونسلر هم ده او د زهني صحت په لړ کې لخلکو سره مرسته کوي. نن په خبرونه کې لمیل منی سره دای د کار ژوند او هلو سلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو سروې خبرونې ته خر اغلاس ما سره نن وګما فیروز په خبرونه کې ملمنه ده. غیر سره د سکایپ لاري ملمنه شوې ده. ورته ستړي مشوایو. سلامونه وګمې.
ډیره مننه. ثانک یو.
ډیر مننه او خوشاله يم چې نن را سره یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې برخه اخلئ. نو وګمې طبيعت مخ دي؟ صحت مخ دي؟
ډیر دینن ته په پاکستان کې لږ دوړی موړی زیاتې شوی. باران نه کیږي نو مړی د هر چا خراب دي. زمام خراب ده.
ځان الله مو زر صحت مند کړه. نو بخې تاسو ته په ناج روغتیا کې تکلیف درکو؟
نه نه بس دا خو زموږ روټین دی.
نو وګمې تاسو خود تعارف محتاج نه. کارونه بلها دي بے شمار دي. په کم عمر کې دم را هر یو کار راټینګ کړه دی. دا کوشش وکړو نیم سات کې په دې باندې خبرې وکړو. نو اول پهل د سې شنو کو دا راتوې
زمان اکثر خلک تپوس کوي چې تاسو کې نزفل هم کنفیوز شې چې زه کوم ځای نه شروع کوم.
ها
بس تاسو خو خدای چې تاسو هم خبره کوي.
خانو بس یو لن شانتی تعارف په واخلو. وګمې چې دینو آی ډیر کارونه کړی دي. د کوم علاقې سره تاسو تعلق دی؟
داس خو د مومندو يم. بیا زما د کړی چې کوم اولنې د کړی وی 400 یو کلی کې چې هغه کې شوې دي. او نن سبا په خبر کې اوسه.
نن سبا په خبر کې اوسه. نو وګمې دا دومره د ټولنې د خېګړې لپاره تاسو کارونه کوي. د خزو د حقوقو لپاره، د انساني حقوقو لپاره ولیم دې طرف ته پام وکړو. لکه دا ګران کار نه دي تاسو لپاره په دې دومره کم عمر کې دا هر څه کول؟
بالکل هم داسې ده. څنګه زه خپل د داسې علاقې سره تعلق لرم لکه یو لږه قبایلي علاقې وي. نو هغه وخت نه چې ما به کتل چې جنکۍ اسکولونو ته نشي تللی هغوی ته هغه شان ته خپل حقوق دي. یا که غواړي هم نو هغه نشي کولی. څه سپورټ ورسره نشته. بیا زما پلار داسې و چې هغوی په موږ باندې تعلیم وکړو، موږ ته پوهه راکړه. او ورسره ما ته دغه خبره یاد ده چې هغه به موږ ته ماشوم والی کې ویل چې تاسو کومه تعلیم کوئ تاسو باندې پابندی نشته دې په خپل پوره خپل کوشش کوم چې تاسو تعلیم وکړئ د کوم دغه زده کړې هم دا تعلیم به تاسو د نورو خزو د پاره بیا کار راولای نو هغه خبره زما ذهن کې و بیا نږدې خپل چاپیریال کې چې مې کتل چې خزی ډېری متاثر کیږي زموږ ترونو رواجونو نشته دی زه خپله موږ خپله د کلي نه دی وجې نه راغلو چې سکول نه و هلته کله زه پګم جومات کې وم نو هلته به زمونږ د تګ را تګ مسلې به وي کور سره نږدې داسې سکول نه و بیا به زما پلار هر وخت وو نو چې هغه مونږ بوزي او نور داسې څوک وو نو چې هغه مونږ سپورټ کړي هغه سکول ته تګ را تګ هغې لپاره پوره ډیوټي په کار ده چې یو څوک وي چې هغه بوزي او مونږ پنځه خویندې یو نو دغه سیزونه وو چې ما غوښتل چې د نورو ښځو دپاره کار وکړم
بالکل او تاسو ذکر وکړو چې ستاسو د کورنۍ د طرف نه ستاسو ملاتړ وو نو که د کورنۍ د طرف نه ملاتړ نه وي او داسې د مومندو د علاقې سره څوک تعلق ساتي او مخې ته راتلل غواړي نو د کومو مشکلاتو سره به مخ وي بیا د ټولنې هغه رویې تاسو ته خو به هم خامخا څه نه څه مشکلات وو که څه هم د کورنۍ ملاتړ وو نو هغه څه چیلنجونه دي چې داسې پښتنې د ستاسو په شان چې مخې ته راځي ورسره مخامخېږي
مسلې خو ډېرې زیاتې وي د ټولو ناول مونږ ته د پلار سپورټ پکار وي د چا پلار نه وي یا سپورټ نه وي یا مشر رول کور کې یو سړی سپورټ خامخا پکار وي ځکه یو ښځه زموږ په معاشره کې څه نشي کولی که مور ډېره مو غواړي نو زما سره د پلار سپورټ او هغې نه علاوه زموږ د خپلو خپلوان وي چا سپورټ نشته هغې زما پلار ته هم ردی بدی وي هغې ما پسې هم خبرې کوي او تر اوسه پورې زموږ ډېر نږدې خپلوان چې هغه ما یو ښه جینۍ نه ګڼي یا غی نه غواړي چې زه کلی ته راشم او زه په کلی کې کار وکم هغوی ته دا لګي چې زه به نورې جینکیم خراب
کړم اوس هم داسې وي لکه ستاسو لکه دا خو سر کې نه لکه روستم اوسه پورې دا خبرې کوي چې لکه یو لیبل یو داسې یو ټکی منسوب شي د یو جینې سره چې مخې ته راځي کارونه کوي نو هغه ټکی ستاسو نه لري نه شو چې دا تاسو وې چې خ جینې نه دیا څنګه
اوس لګ لګ داسې شو چې اوی دا وی خپل زامن لحاظ کړ اغي عزیز ماما مور پلاټ وای چې وګمې ته وای چې بیل کار وګوري او ته جاب وګوري او اغي کله نه واړي چې دا اغي جنکو سره یا خبرې اترې وکم یا اغي څه په ها یا اغي سره څه کار وکم ځکه چې اغي ته لګي چې سل لیمټ ته وي تخکاری کنه چې صرف تعلیم کولې شي بیا د جنکو سکول کې سبق وایلی شي په کار نه ده چې هغه په میډیا کې راشي په کار نه ده چې هغه بهر ملکونو ته لاړه شي نو زه چې کله داسې په انټرنیشنل ټریپس باندې لاړه شم د کار دپاره خلکو ته دا لګي چې زموږ زامن پتلې نه شي داسې دپاره روان نو هغوی ورسره ډېر داسې ټایب وز دي ډېر داسې یو غلط سوچ په دې سره تړلی دی نو اوله نه که دا سپورټ نه وي یو جینۍ بې تعلیمه پاتې شي ځکه ماشوموالي کې چا کې دومره زور یا پوهه نه وي چې هغه خپله تعلیم وکړي یا د کور خلاف لاړ
صحیح
نو هغه جینکۍ چې سپورټ ورسره نشته هغه بې تعلیمه پاتې
وږمې نن داسې خبرې کوو چې تاسو مخکې اورېدونکو ته هغه خبره نه کړې او ستاسو د ژوند یو داسې سټرګل یا کوشش چې دوی ته نه خبر یا یو داسې کیسه چې هغوی ته نه خبر او تاسو دغه پلیټ فارم ګڼئ چې د دې لارې اورېدونکو سره شریک کړئ څه به داسې یو
داسې خو ډېرې خبرې شته زما په خیال اوس تپوسونه هم خلک دومره ډېر کوي میډیا باندې نو دا سټرګل چې کوم دی د دې نه خلک خبر دي خو بیا هم که موږ وګورو نو نن سبا هم خلک چې دي هغه سوچ بدل شوی نه دی هغې اوس هم نظر نه ګوري ښځو ته د دې سټرګل ته لکه اوس زه په سوشل میډیا باندې سیزونه ډېر پوسټ کوم یا اکثره زه څه خبره هم کوم هغې سره تصویر ورکم نو خلک دا وی چې ته ځان ډیر په خې او کار نه دا کیسه خبرې کوي بیا دا څه خبرې هم چې مون یو پښمان یو سوجي نه کوي دي هغه کار کوي دا غي د وژن اغي ته بیا ایوارډز ملاوي یا بهر ایوارډز وو یا مون مختلفو کانفرنسونو ته ځو نو خلک دا خبره کوي چې تاسو ته ولې ملاويږي نورو جنکو ته ولې نه ملاويږي او تاسو بل څوک په مخ کې نه راوستل غواړي نو مونږ غوښی ته دا وایو چې مونږ دا کوم سترګل کوو، مونږ چې چرته ځو جنکو سره خبرې کوو، او مونږ هم دې ته موټیویټ کوو چې تاسو هم داسې کوم اختراع کړئ چې تاسو هم کار کولی شئ.
بلکې ستاسو کار هم دغه دی کنه وګمې، ستاسو کار هم دغه دی چې نورې جنکې ستاسو په شانتي تکړه جنکې راوځي، الهام واخلي، متاثر شي، مخه تراشي. او بخې ستاسو دا خبره په دې سه لګو درو نورې خبرې جاری ساتو. یو اوریدونکو ټلیفون کړي دي، ګورو چې چا مونږ سره پخبرونه کې برخه اخیسته ده، اوس ته پوس لري. سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحا جان، سلامونه تا ته او ستاسو پروډوسر ساکه میری ته او مګ فیروز ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله رم چروغ جوړ او خوشاله به وای.
وعلیکم السلام بابر افتخار، مونږ هم درته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوو. زه په تپوس یا پښتنه بلره تاسو د وګ مینا
مننه ملیحا پرمشه. بالکل ملی ہے، ڈیرا مانا کے حسن دا ہمیش پشا دا سر و دا مونتا کولے رمت کی دی او مونگ کو خونا ہتا جو لگے وگما خور چ مان سرا خل دا او اساسی حقوں دے پارا یہ گلک پختنے خوان دے پر جا تلے دے مونگ کو خونا ڈیر سٹایو وگما وگما دے شان دے خوان دے کاگی زمون پٹھلا نا کے تپوس بخو دا دن ہو کم وگما نا چے آیا ایک خوان دے پر دو صدا سے پلان لری چے آغا خلق یعنی ودین فور وال کے ساتھ یعنی آتا اساسی حقونه نو کوي، تعلیم نو ور کوي، او سرا ور سرا کوم نور حقونه دي، ان بشری حقونه هنه کوي. اي باندې د پراسي د پلانینګ شته چې را باندې زما پشان راشي، زما پشان کو خونه ولاري او د ټولن د پرا کو خونه ولاري. نو بل بداز نو کوم چې چدا کوم د کو خونه کوي، ایا زمون ټولن نو سر ریسپانس ا پوزيټیو ریسپانس راځي، ځکه چې دغه د ټولن رسانه د لاري مون ګورو احتجاجونو کې شمولیت کوي. آیا پښتنې خواندې اوس په خپل حقونو باندې پوهه شوې دي؟ ملي هي خو چې بدار نه تاو وي جی.
ډېر مننه بابر افتخار چې تاسو ته پوسو کو ورزو وګمې ته بیا یو بل اوریدون کې هم پلاین دی وګمې، نو کو د دوی د پښتنو لند شان جوابونه راکې، بیا به یو بل اوریدون کې ته هم لاړ شو. دا بلکې اوریدون کو ته به وایو تاسو د تعلیم خبر وکړه وګمې په دا اوس په دې رستو کې د پښتنو فعالانو سره په پیښور کې د افغان انجونو لپاره جنکو لپاره احتجاج کړو چې پای باندې د تعلیم دروازې بندي شوې دي، نو د ورته خلاصې کړل شي. جی وګمه تاسو بس ویل غواړي هغه پښتنې خوینج چې تعلیم ته رساینه لري لای لپاره تاسو څه کوي؟
هغه پښتنې چې تعلیم نه دی کړی یا ورته تل نشته، نو هغه سره مو په سکلز باندې کار کوو چې هغه داسې یو هنر زده کړي چې هغه ځان له ګټه وټه کړو. ځکه چې د ټولو ناول په ژوند کې زمایم چې تا ته پاورمنت چې دی هغه د دې سره راځي چې ته د خپل لاس ګټه وړه خپل ځان لسه ګټلی شي، یا کور کې هم ستا ښځې حیثیت چې دی هغه منلی کېږي. نو هغه ښځې چې تعلیم نه دی کړی، عمر زیات دی، یا هغې ته داسې واپس هغه د شروع نه نه شي زده کړې کولی، هغې ته موږ سکلز ورکوو. زه په هغې باندې کار کوم، خصوصا په داسې کلو کې او قبایلي ضلعو کې سیمو کې چې هلته کورونه هم نشته. د پوزیټیو ریسپانس خبر او کړه چې د خلکو نه طرف نه سملاتل ته راضي کنه، او بالکل دا سیدا پښتانه دا سیم نه دي چې بيخي ټول زمو خلاف دي یا کنځلې کوي. خو د بده مرغه دا ده چې په سلو کې لس کسان زمو سپورټ کوي او لس کنسل چې وینو کنځلې کوي. خو دا لس زمو د پاره چې دی هغه پورا ماته یو حوصله راکړي ډاډ را.
صحیح، ډېر مننه وګمې. تاسو نه به تپوس کو چې کله ستاسو حوصله شکنی شوه دا کنه د کنزلو خبره تاسو کړه. خو ورزو یو اوریدونکو ته ستړي مشه درته وایو سلامونه، مننه به وی کو خپل سوال لندو ساته چې بیا جواب ته هم ورشو. او اچھا ټلیفون کړي او تپوس پو کو جی.
السلام علیکم، عادل تورایم د ساده کور میجلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین رو، ډېر مننه تاسو ته پوس دی.
اول خدی ډیر ستاینه کوم چې دوه ډورو کورونه تر سره کوي، او بیا ته چې جنکه شتا دي چې په ډیرو علاقو کې د تعلیم او زمينه او ته نه دی برابر، ان سکولونه نشته، که بیا سکولونه دي هغه کې استادور نشته، او بیا که استادور نشته هغه کې مطلب کمري کامې دي، دا مسلې دي. او د سي خاصي قانون راوځي لکه کور تر په سپورټي چې کیږي، نو خدي ډیر مختلف وړي شي مډیر علاقو پښتنو کې وینو چې بهخي سکولونه نشته دي وتا یعنی اندسې پاتې دي او د دینه مو دا غوښتنه کوو چې اندسې د قبایلو د پوره اندسې اواز و چات کې ډیر علاقه دي سیمرسته پاتې دي.
ډیر مننه ډیر مننه عادل حسین رورا. بلکې د دې پښتنو جواب خو یو طریقې سره وګمې را هم کو بیا بم ته تاسو کو چې د قبایلی سیمو د جینکو لپاره د دوی نور څه پلانونه دي پښتنه به کو خو وګمې او بخې یو بل اوریدونکو د غوی نظر زر پښتنالو بیا تاسو ته راځو. سلامونه واستړې مشه.
وعلیکم السلام ملیحه جان تا تا وګم جان تا ټول اوریدونکو ته سلام احترام وړاندې کوم. عصمت خوستې در سره يم د دوبۍ څخه.
ستړي مشي عصمت خوستې روره مننه چې تاسو په خبرونه کې د دوبۍ نه غډون کړي دې سپوختنه لره تاسو.
مننه ملیحه خوري تاسو دواړه د ستینو وړي تاسو دواړه ډېر تکړه مبارزه کوي. خو زه وګم فیروز د سوشل میډیا د لارې پیژنم. هغه ډېره وفعال او ډېره هوښیار او ډېره بیداره نجلۍ ده. دی وخت وخت د ښوونځي د زنانو یعنی د جلکیو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی او خاص کر د بر وطنانو لپاره د نجونو تعلیم لپاره هم دی غږ پورته کړی دی. په دې باندې زه آفرین او شبسای وایم. او زه یوه پوښتنه دا کوم چې د تعلیم د نجونو د تعلیم په وړاندې تر ټولو لوی خنډ په پښتنو کې هغه څه چې د زمونږ بې ځایه پښتو کې اسلام په دې دي لګ رڼا واچوي چې مونږ ته سیمپل وضیحه شي چې آیا مونږ بې ځایه پښتو کوو دغه په دې کې مونږ د خپل ارتلونکو ډوب کړی دی په تیارو کې کنه اسلام مونږ ته دا خبره کوي.
کله سوال دی عصمت خوستی رو را خدا تاسو ډیره نازک موضوع چیرې لګور چې وګمه سوی یو طرف ته مذهب دی یو طرف ته پښتو دا جی وګمه تاسو به څه ویل غواړئ. مننه.
داسی تا چی اصل کی پا مذهب کی خدا سی نشتا ری چی خزر تعلیم نشی کولی مذهب کی ویلی چی خزر سر دوان تعلیم کولی شی بیا دل تا زمون سر رسمون رواجون چی دی آغا رسمون رواجون و لده مذهب رنگ ور کرده دی نو خلق پا دی باندی آغی تا پزین که دا اچی چی دا پا مذهب کی دی پا آغا سل که زمون رسمون رواجون دی مونگو گورو نو نور ملکونه چې چرته اسلام چې دی هغه مذهب دی هلته ښځې تعلیم کوي هغې کې داسې څه مسله نشته چې سړی تعلیم کوي او ښځې په کورونه ناست دي. نو زه ګڼم چې پښتنو کې رسمونه رواجونه داسې دي او ډېر د پخوانه په دوی کې هغه را روان دي او تر اوسه په دې ماډرن دور کې هم هغه رسمونه ختم شوي نه دي. نو دې دپاره د ښځو په ځای زه وایم که سړي چې دي کوم چې دا قسمه سوچ لري نن چې څوک کالز کوي دا هغوی ډېر ښه سوچ دی په کار ده چې هغوی د خپل کور نه شروع کړي په خپلو خویندو تعلیم وکړي په خپلو لوڼو تعلیم وکړي او هغوی مونږ سره ودرېږي. تېره ورځ چې مونږ د جینکو د تعلیم دپاره احتجاج کولو نو هغې کې ډېر کم خلک وو بیخي کم کسان راغلي وو. نو هلته ما دا سوچ کول هغوی ته ما دا وویل هم چې تاسو چې دا کوم سړی راغلی دا تاسو ځان سره لور راوستې یا کور کې بس څوک ښځه خو به وکړه هغه راغلی وه او هغې دا غوښتنه کړې وه نو هغه به زیات کوو. خو دا هم ښه خبره ده چې سړی راځي او د جینکو تعلیم باندې خبره کوي خو پکار ده چې هغوی د خپل کور ښځې معول ځان سره شامل
صحیح وګمې. لکه اوس تاسو وی چې داسې د کالرانو مثبت سوچ اوس ډېر ستاسو تعریفو کو ډېره مننه. په فیسبوک هم تاسو ته ډېر ښکلي پیغامونه را لېږلي دي خلکو ستاسو ته کار ستاینه کوي. نو چې تاسو وی چې مشکلات هم شته خو بیا داسې رونه هم شته چې ستاسو ستاینه کوي د یو رور د خولې نه چې تعریف واورې څه احساسوي؟ ډېره خوشاله شم چې
کله تړو طرف نه یو داسې رونه داسې خلک چې میسیجونه راولېږي او هغې کې ما ته ډېر ډاډ ملاو شي. کله کله زه هم انسان یم چې داسې قسمه میسیجونه ګورم او هغه بیا د خپلو پښتنو طرف نه نو ډېر زړه مې مات شي که نه چې زه څه کوم. زه خو دوی لپاره لګیا یم زه خو یو ډېر اسان ژوند تېرولی شم خو زه هم د دوی لپاره لګیا یم. خو هغې کې چې کله بیا داسې قسمه میسیجونه را شي هغې کې پوره ما ته یو حوصله راکوي نو ډېره خوشحاله شم. او هغه نیگیټیو یا منفی چې کوم کمنټس یا منفی خبرې وي هغه بیا زما نه هېر شي.
دا منفی کمنټس یا منفی خبرې چې دي نو تاسو وې چې تاسو ته چې پازیټیو یا مثبت خلک خبرې وکړي، مثبت نو ستاسو حوصله ملاو شي. کلم داسې سوچ نه دی کړی چې د خپل ذات لپاره تاسو لکه د ټولنې په ځای د خپل ذات لپاره کار وکړي او دا هر څه یو ځای ته پرېږدي. منفي خبرې چې راشي حوصله شکنی وشي خامخا. کوم داسې پړاو راغلی چې تاسو چې زمړه بس پرېږده زه سکو؟
بالکل همداسې په ژوند کې سو سو ځله راغلي دي. کله خو داسې هم وي چې نږدې خلک در سره داسې وي کې نو انسان ډېر خفه شي. او چې څوک پېژني نه په سوشل میډیا داسې کمنټ کوي چې هغه زه نه پېژنم، بس دومره پته وي چې یا د چې پښتانه دي یا د افغانستان دي یا د پښتونخوا دي، له دې سیمو سره تعلق لري. نو هغې دپاره بیا زه وایم چې ټیک شو، د دې شاته هم ډېر داسې مسلې دي یا داسې سیزونه دي چې د دوی دا سوچ جوړ شوی. خو کله چې نږدې خلک چې هغه ما پېژني یا هغوی سره ما خپل ماشوموالی تیر کړی وي، د هغوی طرف نه دا قسمه خبرې راځي یا زما کور والا ته ووایي او زموږ کور والا مور پلار مې خفه شي په هغې باندې، نو هغه وخت کې بیا زه ډېره خفه شم. بیا زه وایم چې
جائزہ ملاو شوی دا غس انٹرنیشنل اوارڈ او کلا درتا ملاو شو سا اوارڈ وو دا اوارڈ زما خیال دے صرف آسمہ جہانگیر تا ملاو شو دا دینا مخ کے پا پاکستان کی او تاسو دویم ہے
بالکل ہم داسی دا دا ایوارڈ سٹیفانیز نو می دے یو ادارہ دا ناروے کی سٹیفانیز اغا دو کال پس دا ایوارڈ آغا چا تورکی چھے پا مذہبی ازادہی باندی یا پا نور بشری حکونو باندی کار کھڑے وی دا سی نوی طریقے استعمال کھڑے وی. نو زمان پا رفا خر خبر دا و چی ما کلو کتل چی دا اسم جانگیر تا ملاو شوی و پا دوزر وم کی د پاکستان نه او دویم بیا زوم چې ماته ملاو شو په دې کال کې د می په میاشت کې. نو ډیر زړه خوشاله شوم او دې ماته ډیر حوصله راکړه.
ډیر ښه، تاسو ته ډیره مبارکي وایو. مګمې تاسو کاروم د ستاینې وړ دی. تاسو په اړه تاسو ژوند په اړه تاسو کارونه په اړه نورې خبرې کوو، خو یو لنډ د ماخلو اوریدونکو تاسو سروې خبرونه کې د وګما فیروز سره خبرې اورې. د خبرونه لا ختم نه ده، یو لنډ د ماخلو بیا راځو.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12110، 12500، 15015 شپته او 12880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ. سروې خبرونه ته یو ځل بیا په خیر اغلی. ما سره د پېښور نه وګما فیروز میلمنه ده. وګمې تاسو د کار په اړه خبرې جاری ساتو، دا خو راته وایي اوس تاسو امریکې ته تلیوال تم سم مزه وکړي.
مزه خو می ډېر وکړي او سره کار می وکړو. موږ چې کله داسې انټرنیشنل ټریپس سوشل میډیا ور کو نو خلک دا کمنټس کوي، ځان ځله موږ ځان سره نه بوزي.
ورته ویزه خو ډېره ګرانه ده، مشکله ده. ای لپاره زیات
یوازې ویزه نه وی، ځان ته چې کله دا اپلیکیشن زولې کوم شي دا موږ کوم کانفرنس ته زو دا اپلیکیشن تاسو کوم فری نو بیا وی وی دا عمره لولیکا.
اغه خواریم پتا باندې کول غواړي،
اغه خواریم وای چې بس صرف امریکای ته لاړ شو. نو التم کانفرنسونه چې دو کانفرنسونه یو په مذهبي ازادي باندې وغه کې زه راغلم چې زه خپل کار بارے کې البته وایم، او بل کانفرنس بیا د سټیټ ډپارټمنټ طرف نو د امریکا سټیټ ډپارټمنټ چې هغه په ډیموکراسي باندې نو په هیومن رائټس او ډیموکراسي ټو میډیا چې چا کار کړو د پته ملکونو نه اوی یو یو کس راغوخته د پاکستان نه موږ دوه جنې کيو د نور ملکونو نه یو یو. نو هغه کې ما خپل کار پریزنت کو او ورسره مې مزه هم
ډیر ښه. نو تاسو چې کله داسې تللی او امریکې ته لاړی، تاسو د خپل ملک نمایندګي وکړه، د خپلو پښتنو نمایندګي مو وکړه، څه داسې یو څیز و چې خلکو ته پاره هغه ډیر داسې شاکینګ و، لږ بل شانتې و؟ تاسو ورسره څه خبرې شریکې کړې، څه تجربه م راوړه دا یې زینه؟
زه مختلف ځایونو ته لاړم، امریکن یونیورسيټي ته لاړم، نو هلته ما وکتل چې سټوډنټس چې هغه ډیر واړه و، ایله داوی اولنې کالو هغوی سره چې کله ما هغه سیشن اخیستو، هغوی ته پاکستان باره کې بیا ردی زیر حالات باره کې ډیر معلومات، خو بیا هم چې کله ما هغوی سره دا شریکه کړه چې تاسو به په دې یقین نه لرئ چې زموږ ځینې سیمې داسې دي چې هغې کې میډیا چې ده هغه یا میډیا ته راتګ یا زما دا ایگزیسټنس یا زه چې کوم کار کوم دې ته په بد نظر کتلی کېږي. لکه هغوی سره چې ما خبرې کولې، نو هغه ما ته ویل چې ته خو ډېره تکړه یې، ستا کار خو ډېر ښه دی. خو چې بیا کله ما ورته دا چیلنجونه وویل چې داسې خلک هم شته چې هغه دې ته په بد نظر ګوري، نو هغه ډېر زیات حیران شو چې اوس په دې دور کې هم داسې کېدی شي چې خلک به دې ته په بد نظر ګوري، او کار ته به ولې خلک په بد نظر ګوري. بیا هغه ما وکتل چې دا هغه په کلاس رومس کې چې کوم انوایرمنټ و، هغه وړ ماشومان خو هغه ډېر ښه طریقې سره دا هغه زده کړې یا استادانو چې څنګه هغه سره انټریکشن کول او ډېر معلومات ورسره
ډېر ښه.
ما ته را یاد شو، ما ته خپل د یونیورسيټي وخت هم را یاد شو چې څلور کال ما په یو یونیورسيټي کې تیر کړی و، پوهنتون کې ما څه زده کړی یا زمونږ څنګه طریقې وي، او دوی دا ولنی کال کې دومره پوها د ورسره دومره معلومات دي
ورسره. ډیر ښه، ډیر ښه. نو وګمه ډیره ډیره مننه. دا د پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی، یو څو سکندونه به اخیره کې بدن لند پیغام ته پوس کول غواړو. سبا وای اوریدونکو ته
جنکو ته وداو غواړم چې په ځان باندې باور وکړي او خپل ځان کې به ډاډ حوصله دا به خپل ځان ته خپل ورکوي. هر څو بس تاسو ملاتړ نه کړئ، او خپل ځان کې دومره حوصله پیدا کړي چې څه کول غواړي هغه 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 خوب د پاره کار وکړي.
ډیره مننه، ډیره خسته خبرې وستاسو، ډیر خوند یو کنن په خبرونه کې. تاسو ته پراتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو، کور مو ودان. مننه اوریدونکو، دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو لوګما فیروز سره خبرې کولې. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. پراتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د الله پامن. دنیا غمون نوے
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري